سلام په کابل کې لاس پجې شپې په رواني وسات کې د ومی ورځ او همدا ډول د ورکوشو عزیزانو خبرونه اوریدلای شي. خو په پیل کې خبرونه په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشري پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکویوشی کورومیا او د یو نامه د مشري روز او تنبایوا د سفر هدف دا و چې په زلزله ځپلو کلیو کې د مصیبت ځپلو خلکو غږ واوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوي دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونو او 500 ګون د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرون یې پر یک شبکې خپور کړی ویلي چې دا پروسه عملا په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازار ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له کندهار څخه کال د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نور هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3,600 تنه شاوخوا کې د رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 3,600 تنه کېږي چې 15,350,000 امریکایي ډالر ارزش لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات چې هر کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عاید راوړي. تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوب په لړۍ کې سبا د شنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12 بجو پلان شوی. د سبا لوبه په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې مهاله 5 لوبې کړې چې درې بایللې، خو په دو کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلې ماتې کړې دي. د کډو رسمي لوب په افغان لوبغاړي عبدالعظیم مدخشي بیګا خپل کوریایي سیال ناک اوټ کړ. د لوبه د هندستان په پلازمینه نوی ډیلی کې وشوه. بدخشي چې له 1.5 کلن ځان وروسته لوبه کوله، کوریایي لوبغاړی هیجن پارک په لومړي راوند کې د سوکانو او سنگلو په گزارو مات شو. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمیر 14 ته ورسېد، حال دا چې درې لوبې بایللې هم دي. او اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماټیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي حملو انتقاد وکړ او اسرائیلي جنگي جنایتکار وباله. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په تړنګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنگي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان توندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد ته ستانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو په اړیکو بیا غور وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پو سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې د اوریدونکو پیغامونو تراشو چې د خپل سنځو په اړه ازادي رادیو ته پریخېدي.
السلام علیکم نبی الله زابلای لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب اولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستن درېږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه که دوی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکه واوسي. مننه.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشند ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دیوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي چې دا منشند ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت بنی کلکي د ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه دا زموږ د زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وکړي پر 200 متره باندې دا نوکرۍ به راکاږي چې ما ساده څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه وه، هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په سړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سی ولار سی یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان لپاره یو د گزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري، موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی او ډیر سخته فاجعه ده، خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم، عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو، دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته، دغه د غورکان منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وی. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند سي، دا ډیر خطرناک بوټی.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم، د چرچینو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسیږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسوځي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو، د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مه راوګرځوه، پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارتې د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندهور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو، همهلته دغه دګې سه شیان رابرو، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نه شو برابرولی، نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو. نو زموږ سره دغه هیله ده، د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره، چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي، موږ خو خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ، نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو که تا ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه ورور. موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډیره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډیره ډیره مننه، که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، د ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځل استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شکونه لري یا افتر شک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افتر شکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې مجهز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخ څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وي. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اورېدلې وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 5 کسه 6 کسه دوی تلفات درلودل، هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی. لیکن د شیشو د رالویدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخی دغه پخو کورونو په شکل باندې نه دی ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول ټکان کچې هم زلزله ده شي یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا هم موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زما نوم لیاقت علي، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 0 0 13 125 0 0. وسلام الله پاک تاسو لجر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و.
مګر مسلمان رور کته پاکستان په داخل کې یا په بهر کې کړي دلی وی یا معلومات پلري د مسلمانۍ لمخې دی پر لاندې شمیر روز مر سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خواجه همکارانو ستړي مسی جوړ په خیر شر اسیم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی لومیج تقریبا د پنځو میاشت راهیسې څخه راڅنه درکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو اوس راسره نه شمېره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي، یعنې دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته، همدارنګه هم اړیکه راسره نیولی سوی. لومړنی افغان بسم شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم: صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته. شمېره یو ځل بیا تکراروم، یعنې صفر اووه سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته. او لومړنۍ شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوو غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي. خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 21.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو.
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي:
00 24 21 12 24 0.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مو دوامدار. زه سید شنوارم او په یو بل ومورس کې مو د ونی له تودو مسایلو او موضوعاتو سره هر کله کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کول زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده. خو کرا سره پاتې شوې نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټری پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات موجود دی. هغې ته هم ورځو خو د اوومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سره ټکو. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پرله پسې اختارونه وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں, اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں, اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں, ہماری طرف آئیں.
د افغان لوبډلې تاریخي بریا او د ابراهيم ځدران اور بلون کې ډالې د پاکستان پر وړاندې بي ساري بریا ټول افغانستان په خوشحالي کې ډوب کړ. خو د ابراهيم ځدران خبرو نه پاکستان کې سیاسي موضوع جوړ شو.
مختبر الدين ملتیا به غسن معلومه دي په موږ باندې فشار وو وسم چې څومره زیاته لوبې دوی سره وکړي د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کی شتوز د چیرته ده؟ دا د فلسطین غږ چکه زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمره بیچاره ده. دا زه په هفتې غږ چکه ول بیا کفر شو. ولې
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و. کنه نو که سبا و د دې بریا مزه سل چنده زیاته سواله.
په خبر کې د طالبانو د قونسل جنجالي سرګندونی وای امارت مفتوا صادره کړی چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت ده. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو خایسته تکیه او اندېښنې تیرونی افغان ټولنیز رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خولې وي. خو شنون کې وای دا ضرورونه هم لري.
افغانستان کې آی د وړتیا لري د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیګې په توګه ای آی د ناروغۍ تشخیص او درملنې توصیه کولو په برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه خپله په افغانستان کې داسې نه لیدل کېږي.
او سم بشپړې و مې ورسته خراغلی. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هیواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې, پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یو سي خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي, خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له څلوېختو یا پنځه څلوېختو کالو راهیسي دلته غیر قانوني میشت دي هغوی وباسو او هغه زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یو خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں, ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراس ټول پولیسو او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپل خوخه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی داده چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستل او نه برازیل ته لیږل شو, خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی بزی او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي ډالر ورسره نه.
مسله زموږ د ټولو مسلین ورته ده چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځله ما خپل سبتنام ورته وکړ ریجیکټ کې, هیڅ ور باندې معلومات نه کوي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزې ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثره مسلین چې اوسیږي غیر قانوني اوسیږي, هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره سبتنام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګیږي. دلته وضعیت هم ډېر سخت.
بلخوا افغان هنرمندانو د پیښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو, د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي, د دې ځای به خدمت کوي, د دې ځای خلک, د دې ځای د دې وطن, د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شول, دومره په عذاب را په عذاب. نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د پانه چک پینډونه دي. بس دا مدرې اورور بس کاټ راکه موږ سره کاټ نشته دی, څنګه یې په عذاب یې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی. خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. د غراس په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو کسبګرو کاروباریانو لوی لایون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غبیر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرون کې یا د کلی عبد الله سره تعلق لرون کې هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو در هم هیڅ غږ اوریدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم زدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه واد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږ اتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجیږي ډالۍ کړه. پاکستانی رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورو اچولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د زدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورای که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنټ یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسي. نه سه ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړل هغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران زه د لوبي سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل اواز اوچت کړو. نو د ابراهیم زدران دې جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کوم نه خبره نه ده. زمنګ مهاجرین څوک چې همیشه د خوګي ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تین استفاده کړې ده، یو ری بیا تین استفاده کوي، ظلم ور باندې کیږي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته. غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزی لسیزی غیر قانونی ساتې، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا دغه ظلم په حق کې دغه په مخالفت کې دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جک زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جکول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خود افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوخته چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویل دي دوی ژمندي چې له افغان خاورې به د هیڅ پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا گوندی هیواد ویلی او د افغان کډوالو د استلو موضوعی د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړې استازي کابل ته لیو پلاوی سره تللې ترڅو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یو فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنی شو چې خپل خلکو ته ویلي وکړه چې مشر امر کړی دی له افغانستان جهاد ته مزه نو دا خبره ومني. ټولنیز رسنیو کې د طالبانو دغه چارواکي څرګندونه خورا توند خبرګون نه پاره ویلي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅ کله نه راغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي گاونډي ایران له رچې د دغه واد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپل خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړ او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مش د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوال بیرته هواد ته ستانه کړي. ده هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلی چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته خبرګون نه دی خوده، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو او هیوادونو څخه غوښتنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې تیره و نه لزر افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندان لپاره د دې ونی بلخه خبر داده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونی او ماشومان خوندزي او تواستي. د طالبانو له راته ګروسته هم ذکرو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله، خو 13 مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه ترستنې دوه سم د لاس ورسته ونیول شو.
خان شونځي تواستوي همدغه سیمه کې سار ډاکټرانی وروزي چې زموږ استاد خور ورندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نسی.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا پنځه میاشتې شپږشت وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي، دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټول علما کرامو ته خواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرای کې لاړ شي او هغه ته خواست کوي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونی ټولې د افغانستان په خوندور یو تاریخي بریا باندې رنگینې وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبله نیوازي په ولسی کچن مانځنی وشوي، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د خوشحالي مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوي د 1990 چې د تمې خلاف یا یو ناڅاپه یا اپسیټ وو، ول چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی، دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز وو ډېرې نږدې لوبې وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپل ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېر لنډه خو مانادار مبارکي ورکړې او دا بریا ستره او تاریخي بللې ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي، افغان لوبغاړو په دغه سختو شیبو کې خپل افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړه. په خاني ولسمشر حامد کرزي بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي، افغان لوبډلې دا ماته په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخوا او سیمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي، افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننې وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرایی رئیس عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقعه کې د مبارکۍ نوبت نه ده هېر کړ. ل کوزی پختونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملی ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ او نور ملت پال مشرانو هم د خوشحالی په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوساراتلونکو هیله څرګنده کړې ده. او تیر ونې د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډیر خلک او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیا او راوستلو په لوي نړۍ کې انقلابي کیفیت راوسته، افغانستان کې تیر ونې پر خلکو هغه خلک پر مختلفه او د جنونو د زده کړو برخمن افغانستان انزور کړ چې دوی غواړي. دغه خیالي افغانستان زړه خوون کې اړخغه و چې یو شمېر فعالانو د جنونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض را برسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابيږي، د دې ټکنالوژي په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپیدلو صحنې هم ځانته جوړې کړې.
یعنی تاسو په نړۍ وازنی خلک یاست چې له ټولو اساسي هتال مرني حقوق څخه برخي یاست، خو پښتنه دا ډولې او چاو د سپو مقابل کې خپل اند سازه کوي.
ولی غمجن یې، ولی خپه یې، لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې خدر کړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی، په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنون کې په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کیږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کیدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیا او سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکیل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړي او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیتوالی، دقتوالی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي کې سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لوی اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شنه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، موږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار موږ ته خو بد راښیي، همدا خو بد زموږ په مازغو کې ساتل کیږي د ډیټا په شکل او موږ د خو د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغسې به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کیږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به د لمنځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځ راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق تر سره کو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان لپاره ورسته یو شمیر بهرانيانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسې کې ووسی او په افغانستان مینده، دا ورځي له افغانانو د افغانانو په بریا ډیره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک 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 شه، والله ته مونږ تمره انتظار کړی ورو 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 ګوندره خبرنه شه.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونی د خپل کور خوشحالي غنلی او هیڅوک پکې داسې پاتې نشو چې د افغانستان په بریا خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالب دا چې د لویدیزو هیوادونو یو شمېر ماسیلینو هم لوزبکستان څخه د ننګیال انوش پلاس ازادي رادیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ول سره خپل خوشحالي او مبارکي شریکي کړې دي.
alles gute der afghanischen nationalmannschaft zum sieg bei der cricket meisterschaft. افغانستان بریا مبارک شه.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜。阿富汗斯坦巴利亚努巴利亚。
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkuetta kriketti-kilpailuvoitosta. Onni suuret onnittelut.
افغانستان باریا مبارک شان
هاي日本からこんにちは、まあ、ウズベキスタンに言うんですけれども、アフガニスタンの、まあ、クリケットアフガニスタンバリアムブラシカムブラクシャ
サランミナアダミエスルオーワンスタンムリクリケットポルネトポルネインシネでオーワンスタンエフタハルクネチミロクトンウトヤルオーワンスタンバリアムバレ
メニングスメンフォルダーウスメニューウズベキスタンダマンAfg'oniston xalqini bu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Afg'oniston bayram muborak.
Salom Afganeli, men Minbayeva Nezik, Qirg'izistondan bo'lim. Bardik Afganelin kirkit bo'yicha utlashi bilan qutlayman. De Afg'oniston bayram muborak.
De Pakistan porandi tarixiy bayram muborak sha.
Jwanday divi Afg'oniston.
Zindabad Afg'oniston.
Yashasin Afg'oniston.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي وبلل شوه په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوس کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغه خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغه خارونه کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږ کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیات لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره وو. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنګلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو. نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه و معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړي د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاق خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا وومنی، دا وستای چې افغانان افرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دې مقام ته راورسیدئ. د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره شو چې ماته راکې. نو خبره دا ده چې زه ډېر حد پورې د دوی دا برخورد چې دی د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و، کانونو کو سبا و. خود دې بریا مزه سل چنده زیاته سواله کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه، او غام داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اووره افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د مننې او مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګانې را لیکلې. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره نو دا اوسنی مشکل نه دی. دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یا سیالي نشته. د رسنیو ترمنځ په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبریالانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده او کرکټ کوړو مونږه یو ورزش کوړو مخکې لاړ شي نو سرنګه چې مونږه لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په خواله کې کوشش کوو دا چې باید رسنیس پوخخ کې چې د کرکټ او د ورزش په خبرېدو کې یا د دې په پبلسټی کې شهرت کې رول لري دې برخه ته هم باید جدي پاملرنه وشي
گاونڈی ہواد کی فی الحال گوری ڈیری گھر میں تبصرے پدی بان روانی دی منگ ہاغا کرکٹران چپ کور بانے ناز دی درسانے سے اوختن کو چ دوی بیت راو گواڑی او دوی سر مرکی ہو کی ا دوی اگوی چ کم جواب نہ بیت ددی سے خبر کول شی ددی بارے بیت مخ میکانزم برابر شی ددی بارے بیت مرکی ہو شی وخ وخ سر منگ د خپل چینل سے خبر
پرختیا ہم د پاکستان پوڑان دی د افغانستان ورستی لو با افغانی رسنے کی ڈیرا پخت نہ سوا تے ټول مهم علت ز فکر کوم دار شی اوس افغانستان کے رسنے ډیر احتیاط کړي او همدا وجہ ده چې دغه مهم مسائل چې ډیر حساس مسائل دی او د افغانستان ملت پورې تړلي مسائل دی خوخي خلکو ته ورکی دا ډیر کم ول منځل سو خو وختان هم دا د ملي رسالت در رسنے هم دا چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي
په کابل کې یو شمیر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رائټ ستونزه لري له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د ملمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده میمز په افغانی ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخن لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخه کټ کړې وي میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کنایوي شکل د افغانستان د لوبډلې لډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک خودلی وو د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده
ایرو کی تیر کو کیا ہو گیا رے
میں بچوں سے بات نہیں کرتا اور میری مر کھیلنے کودنے کی نہیں ناچنے گانے کی بتا دینا سب کو
د اکشی کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خېچې افغانستان وای تاسو څو شیبه د مخ وکتل چې څنګه میولو یا لاسته راوړنه خپل کړه
نے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس
یو بل صحنه باندې بیا میمز خېچې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي
اس کی تو بتی گل ہو گئی
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا تیرے کو ابھی پتہ چلا ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر ٹھیک کراؤ
د اج دیوگند فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خېچې پاکستان د افغانستان لماتي خړل ورسته ل پورته کېدو غرزیدل دی او نور لوبډلې هم چې ویریدل دي دا غد شغورلو هڅه کوي
کچھ منہ میں گھسیڑا اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا اس کے بعد میری بتی گل ہو گئی
بل خو د پاکستان د کرکټ بورډ په دې بیان هم میمز جوړ شوی چی وای د دوی په لوبډل کې د نړۍ غوره بالران او بیټسمنان راټول شوی دی او د نانا پاټیکر او انیل کپور د فلم صحنه هم خېچي د پاکستان د لوبډل دا خبرې نوري تکراری شوی او لوبډل له مقابله غورځیدل ده
مجنو
ہاں بولو بھائی
بھگوان کا دیا ہوا سب
ارے بند کرو یار تمہارا یہ سن 47 کا
پہلے پوری بات تو
پوری نہیں تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو
چل ٹھیک ہے
دشان زرگونه میمز په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی او د افغان لوبډلې ستاینه پکې شوی دی او د تیری ونې جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پونتون سر لراتلونکي کاله د جادو او کوډ په برخه کې د لیسانس او ماسترز د کړو د پیلولو خبر ورکړی دی وایي د 2040 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفي د تاریخي عبادتو ارواپوهن یا مذهبي جادو یا کوډ تدریس به هم پکې کیږي د دې پونتون یو پروفیسور امیلی سیلوو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې تر څو ثابت شي غربي نړۍ د ساينس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو کوډ او توهم پرسته ښکار ده بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې الته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روبوټ د خوندې مدیر ټاکل شوی د ایبیگل بیلی پنوم دا روبارت د برټانیا جنوبی ساسکس کې د کوټس مورا خونځي سرمعلم د خپل کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړ. دا روبارت د چټ بورډ د ژبو د ترجمانۍ د تخلیقي درسي موادو په ترتیب او د هر ډول پوښتنو د ځوابولو وړتیا لري. او سمنو نننۍ اومه ورځ په همدې ځای کې رانغاړو، تر بلې اونۍ مو چې نویو موضوعاتو سره خدمت ته راځم په اعلام سپارم. له ازادۍ راډیو نه هر جمعه ماښام اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته